درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د عزیزی ګروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتې عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیه او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چاري نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا لغشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28 له انګلستان او دریمه د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت د مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلې دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغله آزادی رادیو او ری دروانی خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبرې دوهسته یو شمیر طالب مشران پرون په یو غونډه کې راڅرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رات کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اورزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدی د ویجاړي دو په حال کې دي.
ټول برخه موږ وینو چې ویجاړي سوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ سوي دي، او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جاغم وسمن میر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیان زین نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
خزمج هله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسي کښت راتم انتخاب کړي چې موږ خلک دا غوسخه ګټه واخی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نووري د زینو سختو پالیسیو پر سر د یوشمیر نورو طالب مشانو د اختلاف راپورونه خبره شول، پرون پنځشنبه په کابل کې یوشمیر طالب مشان په زینو غونډو کې را سرګن شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخ کې له کابل څخه دوه تدللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوی و چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدای دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان وروختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپلې دي.
چیز
اصلا کوبیدنی مردم افغانستان است. په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، ل نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافات راپورونه په سری ټکو رد نکړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره پر ځغم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې یو څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبرې دورو سره څرګند شول او خبرې وکړې چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابه دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابه دي هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزیدنی ول حکم ورکړ. ستانګزې چې په کابل کې د د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس تنگزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیر بیا د شزو پر وضعیت اندیشنه ښکاره کړې او ویلي دي چې شزي له سختو بشري او اقتصادي ستونزو د بشري حقونو له سرغړونو د خړول نه خوندې توبه او طبي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبرورۍ په 19مه خبر کړی ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خړو شدید نه خوندې توب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عمځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو $1.4 میلیارد زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورویش ساته.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. و سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزی او دوی ل خپل کورونو نشراوتلی. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت اس شوی ک ډیر اړین اړتیا نه وی موږ له کور نه شو وتلی دا ته وی دو ورځو ځنه ده کار تر دوا مو کی موږ په څو پولیس ټول خار نه هر افغان په سکه بی ګنا او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وای چې پولیس هر افغان نیسی او شړیه.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوی څو تن افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستې ایښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای، او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز ایم ایم سی د فبروري په 15مه په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهور پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ، او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وشو چې زیلنسکی دیکتاتور بللی و. دغه جمهور پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و، او ویلي و که زیلنسکی ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نشي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پوړو غړو د ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته خبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړې، او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نم لاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلنسکی ژر اقدامونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغله قرباني ګڼي. دغه جمهوري غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ، او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسی سی پی ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي، او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی، که اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې ښې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالیو خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروری وژل شوې دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغه وکړه چې زیلنسکی ویلی و ټرمپ د روسی چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی، او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زیلنسکی د روانې شنبه په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلنسکی په ترکیه کې په یو خبری کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې، او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې ویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
له خبرونو ورآخوا په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسوي دي دیوالونه ورسې ویجرسوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم وس مال میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شې مال میر دلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابدات ته وکي، نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه واجب د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یو چیز مړي او تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندې کی د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولې کوټو لسوالی د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکی جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدیل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغه څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده جنې وکړي. هغه لکه پسته، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه، هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکوس چې د هغه تبادله وسي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله راوګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دا هر شی تبادله راوګرځي د کوکنارو، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنارو په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه جن پرته کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي، د کوډونو دغه ترڅنګ کوډونه وسره کړي دي، او د غره کې مې د انزورو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلي، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم، سره یو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامانو کې بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي، ډوډۍ به لیا وای یا به نه به پیو، کوشنیاب کې څو شپې بندي کړي. هلته زموږ ملګرو ټول ته وهلم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی، زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره فار کړي کې فعال شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا لاسته راوړنه ده، او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،